السلام علیکم او د هایل 19 بحث ته ستړي مشي. درنو لیدونکو، روسیا هم دی اونۍ کې وویلې هڅه کوي طالبان د ترګرو سازمانونو د لیست نه لري کی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې طالبان په افغانستان کې یو واقعي قدرت دی. روسیې اصلا د 2003 میلادي کال رئیس طالبان د ترګرو په لیست کې شامل کړیو، خو اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره د اړیکو د عادي کېدو هڅه کوي. په دې موضوع هر اړخیزه پوښتنه لرم او د خپلو میلمنو سره یې مطرح کوم. نن موږ سره په بحث کې شیر حسن حسن صاحب چې د مسکو دولتي پوهنتون کې استاد دی میلمه دی، او فقیر محمد ودان صاحب چې لیکوال او سیاسي څیړونکی دی موږ سره په خبرونه کې میلمه دی. ودان صاحب تاسو هم ستړي مشو یم او حسن صاحب تاسو هم ستړي مشئ.
مننه ډاکټر صاحب حسن ته چې مشو یم تاسو ته او تاسو ټول همکارانو ته د
موضوع معلومی پختنه می داوه چه مسکو ولی طالبان دا افغانستان یه واقعی قدرت گنی او غواړي طالبان د ترګرو د تور لیست نه وباسي. ودان صاحب تاسو مهربانی وکړئ اول خپل نظر راکړئ.
من نه آشناسم د دې خاطر چې دغه مسالې ته لک جوار کتنه وشي، باید وایو چې روسان او مسکو د طالبانو په وجود کې خپل ټول قوتونه چې د افغانستان د سره د اړیکې په بهیر کې چې حتی د شوروی اتحاد له زمانه څخه در افغانستان کې روزلې وو ټول سره متراکم کړی دی. روسان ټول افغانستان ته نظر لرل، او په خاص ډول د افغانستان شمالي ولایاتو ته هغه وخت چې د شوروی اتحاد سره سرحدي اړیکې لرل ډیر توجه کوله. که دغه تاریخي پړاوونه وسیړل شي، روسان خپل ریزرفونه هم د جهادي تنظیمونو په منځ کې شمالي ولایتونو کې، هم بیا وروسته د امریکا او ناتو د قواوو د موجودیت په کلونو کې د طالبانو په صفوف کې ځای په ځای کړه، چې عمدتاً د شمالي ولایاتو ریزرفونه پکې وو، او هم د تنی د کویتا بقایا بی چې د طالبانو د اول مرحله په اوږدو کې دوی سره همکاري کول، د هغوی بقایا بی اوس هم د نننه طالبانو په منځ کې موجود دي. بناءً روسان د طالبانو په منځ کې د لویو ظرفیتونو د ضرور که هیواد په حیث یو پیچله او مغلق سیاست د طالبانو پاکله پر مخ وړی دی. د یوې خوا روسان مرکزی آسیا هیوادونه د تروریزم له دار څخه هیروي، د دار څخه البته ګواښ کوي چې طالبانو په منځ کې او د طالبانو په صفوف کې تروریزم آسیایي مرکزي خواته صادر کیږي، او بل د داعش دار له کبله هم دوی ته ګواښونه کوي. اما په عین حال که غواړي طالبانو سره د طالبانو په وجود کې د خپل رضیت ظرفون په اتکا سیاستونه تنظیم کړي، بنا انتا چې روسان په طالبانو حساب کوي او غواړي چې د قزاقستان نه وروسته او دوی هم طالبان د تروریزم د تور لیست څخه وباسي، فکر کوم چې دوی محاسبات په همدغه استراتیجیک شدی پوهه داری منطقه دوی به محاسبه کوي.
صحیح مننه ودان سبز پیغم تاسو ټول مهم ټکی ذکر کړه او زه د بحث په جریان کې د یو یو خاصه پښتنه په دې اړه اندارم. آسان سب تاسو کوم شي خپل نظر په دې ما ترا کوي چې مسکو ولې غواړي چې طالبان د افغانستان یو قدرت وګڼي او یای د تروریزم د لیست نه ذکر لري کی. زه د پښتنه ځکه کوم چې لیدونکو ته لکه واضح شي چې روسیه ته مثلا یو بی وزله جګړو ځپل او د خپل بد اشغال د ټولو ځانی او مالی زیانونو تاریخ سره سره به هم افغانستان نن ولې مهم دی په دې رڼا کې کتا سه خپل تفسیر را کوي میرا بین.
سلامونه وایم پیښې به ولري. زه فکر کوم چې د افغانستان په اوسنۍ حالاتو کې نه یوازې روسان بلکې د سیمې هیوادونو او پراسته له دې نړیوال قدرتونو او امریکا او چین هم په دغه مسله کې دخیل دي او افغانستان ته لاس وګرځول دي ځکه دوی په افغانستان کې په اوسنۍ دور کې د طالبانو بدیل نه ویني او فکر کوي چې د طالبانو په وجود کې د ځان لپاره په افغانستان کې ځای پیدا کی. امریکا هم تاسو وینئ چې د دیوی اونۍ $40 میلیون ورکوي او چینایان هلته په $1 میلیارډ لګیا دي سرمایه گذاری کوي، عملار جوړوي او هم په قانونو کې او د نفتو په صنعت کې برخه اخلي. او همدارنګه روسان سره د دې چې پیسې او نور شیان لا تر اوسه پورې نه ورکوي مګر ډیپلوماتیک راکړې ورکړې لري او د دې غواړي غواړي چې د دې لارې غواړي چې د طالبانو سره د یو هغه سي قدرت په نامه باندې چې بدیل لا تر اوسه نه لري د ټول افغانستان واګې په لاس کې دي او په ټول افغانستان باندې حاکمیت لري. دوی په دغه شکل باندې غواړي چې په افغانستان کې دغه سي او حاکمیت موجود وي چې موجود نه وي، یعنی د دوی زه هم حالت وي چې امریکایانو نو دوی باید وي، چې مثلا چینایانو نو دوی باید وي، که هندیانو پاکستانیانو ایرانیانو نو دوی باید وي. او دا کې د روسیې ګټه ده، روسیا احتیاج لري چې د منځنۍ اسیا او افغانستان د لارې د جنوبي اسیا سره لارې ولري او په دغه لارو کې افغانستان تر ټولو مهم ځای دی. او طالبان غواړي کنه غواړي وسته افغانستان حاکمان دي، نو ځکه دوی لاس وګرځول کړه دا غواړي چې په شکل د اشکال د سره دوستي ودی.
خه دا پښتني ولی مطرح کیږي ډیر وخت زه به د ودان سب نظر په دی باندې واخلم. د طالبانو په څیر مثلا ایديولوژیکا وسلواله ډله چې تر ډیره پوری د بیرونی استخباراتو نیابتي لاس بلل کیږي، د روسانو سره څه مشترکات لري چې مثلا د اړیکو ټینګولو هڅې ورته ګړندې کړي دي او به د څه تمام لري چې دا به دوام وکړي؟ ودان سب
اگر روی مبانی و اعتقادات ایدئولوژیک طالبا و سیاست های جاری طالبا در ابعاد مختلف و خصوص ابعاد فرهنگی افغانستان و در ارتباط با ارزش های جهانی نظر پردازیم، روسا و سایر کشورهای دیگی که ادعای تمدن دارند و ادعای حقوق بشر دارد هیچ گونه وجوه مشترک دیده نمیشه. از این لحاظ اگر هر قدر به اندیشیم روی از این که روسا در باد نظر داشت این میارها چگونه ذهنیت های داخل کشور خود و ذهنیت های جهانی در ارتباط با روابط با طالب ها اقناع میکنند، دلیل و مبنای وجود ندارد. اما آنچه را که دکتر سیب حسن به او اشاره کردن که منافی کشورها و بخصوص کشورهای رقیب در ارتباط افغانستان بالاتر از این ارزش ها هست، از ارزش های جهانی برشان مهم از بمی ملعون، روسا منافی ملی خود در ارتباط با طالب ها که چنانچه لور قوت بی بدیل موجود در افغانستان را خان میبینن و به این اساس و ریزرفایی که در اون طالب ها و تاثیر گذاری که در اون طالب ها و پیشتر برش اشاره کردم میبینن، بنابراین از میارها و فکتورها سیاست های خود تغییر دادن و علنی قرار است که قرار معلوم وزارت عدلی روسیه خروج طالب آر از لست سیاه تصویب کرده، صرف باید پوتین امضا کنه تا باعث قانون نافذ شود. این مسائل مهم بود که روسا در رقابت با امریکایی ها با وجود از یک طرف در رقابت با ناتو از طرف دیگه و در عین حال رقابت هایی که درون خود چین و روسیه و ایران بنابر منافعشان که درون افغانستان هست، بنابر این رقابت ها در یک تحلیل پیچیده به چنین نتیجه رسیدن.
صحیح. و دان صاحب زده ده سیمه ایز سیاست باره که دویم برخه ده بحث ما پا ماغی ده خوزه یو دری ده که دری نیمی ده که نور قوارم پا ده یوازه ده روسانو پا ده استراتیجیکو غختنو او ده طالبانو سی پاری کو بانده لگزاره وغا کی گورن نظرم واخلو. حسن صاحب غختن مستاس نظر وارم ده ودان صاحب ورته اشاره وکړه زنی چوتی که یاد کرد پا شمول ده دایش ده خطرونو یا نور. اما موږ د سګورو په نړیوال ډګر کې چې روسیا د ټول غرب سره چې همدا اوس مثلا امریکا هم پکې شامل ده د اوکرين د جګړې له امله په سخت انزوا کې واقع ده، فکر نه کوي چې دا په یو ډول باندې د طالبانو سره په داسې اړیکو ټینګولو کې دا د جګړې لمن مخ په افغانستان غځي، ځکه چې په خپله مثلا د داعش او د القاعدې نه ډېر خطر یې علني یاد کړی دی. د دوی په سفارت باندې په کابل کې مثلا حمله وشوله، داعش مسؤلیت واخستو، او که لږ شاته نور هم لاړ شو د جمهوریت د وخت نه د بروکینګز انسټیټیوټ دلته په واشنگټن کې همدغه تیره میاشت، یعنی تیره نه خو تقریبا د مارچ په میاشت کې د سکال یو تحقیقی راپور خپور کو، هغه کې ویل چې روسانو طالبانو ته په 2011 کال کې وسلې لیګل پیل کړل او غوښتل چې یوازې په دې هدف چې دوی په افغانستان کې داعش وځپي. یعنی دغه ټولو مسلو ته قتل یوازې د یو لوی امنیتي خطر ایره ورسره ده، نه دا چې په طالبانو ډیر باور لري. دغه باره کې کلک نظر راکړي.
حقیقت دا دی چې اوس په نړۍ کې د طالبانو سره ایډیولوژیک تړون هیڅ وجود نه لري، ایډیولوژیک ملګرتیا هیڅ وجود نه لري، نه امریکا، نه روسیا، نه چین، نه هند، نه پاکستان، او په نړۍ کې زبل هیڅ داسې دولت نه وینم، حتی داسې قدرت نه وینم چې هغه دې په ایډیولوژیک لحاظ داسې وي لکه طالبان. حتی ایران چې یو مذهبي تیوکرات دولت یې جوړ کړی دی، هغوی هم په جمهوریت متعقد دي، په انتخاباتو متعقد دي، په اساسي قانون متعقد دي، داسې نه دي لکه د طالبان. معنا دا چې د طالبانو سره ایډیولوژیکه اړیکه په دولتونو کې څوک نه لري، د روسیې په شمول. د طالبانو سره اړیکه منافع محوره ده، او د امریکې په شمول، د چین په شمول، د سیمې د هیوادونو په شمول د طالبانو سره اړیکې ته د منافع او د ګټو له کړکۍ ګوري، او په هر هغه څه کې چې د دوی ګټه وي هغه سي کوي. روسیا تاسې د خبرې ته اشاره وکړله چې سره د دې چې د اوکراین کې د جنگ له کبله منځوي کیږي، ولې دا ذهنیت تقریبا غربي دی، کېدای شي چې په امریکا کې او په اروپا کې او په هغه هیوادونو کې چې د امریکا سره دوستي او ملګرتوب لري هلته داسې ذهنیت وي. خو د روسیې سیاسي اسټبلیشمنت او همدارنګه د روسیې پراخه اجتماع او جامعه په دې فکر کې نه ده، فکر کوي چې د شانخای د همکارۍ د هیوادونو یو لویه مجموعه او همدارنګه مخ پر پراخېدونکي بریکس چې د روسیې سره دوستی لري، په عربي نړۍ کې هم، په منځني ختیځ کې هم، په جنوبي آسیا کې هم، په شرقي آسیا کې هم، نو دا د روسیې د انزوا نښه نه ده، بلکې دا د روسیې د ورځ په ورځ او وخت کال په کال د زیاتېدونکي اعتبار یو نښه ده. او روسیا داسې نه ده ګڼي چې په اصطلاح د جنگ میدان له اوکراین څخه افغانستان ته انتقال کړي، ځکه په روسیا په اوکراین کې آسان جنگ کولی شي، په افغانستان کې دونه آسان جنگ کولی نشي. اوکراین ورته ډیر نږدې ده، او
یعنی زه غواړم لږ وضاحت ورکړي آسان سبو به چې خبرو کې مده، یعنی د روسانو دغه تعلقات چې د طالبانو سره ساتي تر ډیره تصور دا دی چې د داعش نه خطر احساسوي په افغانستان کې، غواړي چې طالبانو څخه رابطه ولري چې د یو بلې ډلې په ضد وجنګول شي، نور کوم مشترکات یعنی بل کوم توقعات نه لري. همداسې نه ده؟
یو دغه توقع ده دغه د امنیت او د جنگ په ساحه کې ده د امنیت د جوړولو د امنیت د تضمین په ساحه کې ده ولې هغه ما مخکې ارزو کې چې اقتصاد محور د دوی اړیکې دي او په اقتصاد باندې څرخي د افغانستان په امنیت کې او د طالبانو په قوت کې چې واحد افغانستان وجود ولري دوی اسانه کولای شي چې د افغانستان د لارې د هند او د جنوبي اسیا سره لارې پیدا کړي او دا کار د ایران په نسبت باندې د افغانستان د لارې نه ارزانه دي اسانه دي او دوی غواړي چې دا تضمینات د طالبانو په وجود کې ولري کوک طالبان یو اساسي قانون ولري او یو وضاحت نړۍ ته ورکړي په اول سر کې روسانو ته ورکړي چې دوی کولای شي د یو نظام په صفات باندې د بقا قابلیت ولري اوس لا روسان په دې باندې مطمئن نه دي چې د یو نظام په ډول باندې دوی د بقا قابلیت لري کنه ځکه ناراضي خلک په افغانستان کې ناراضي خلک مرور خلک هغه څوک چې دغه نظام نه ناراضي دي او دا نظام په زوره تپل شوی یو نظام بولي دغه خلکو شمیر کم نه ده او دوی غواړي چې یو قانون محوره نظام هلته موجود دي که طالبان دغه څغاړه کې دي زه فکر کوم اته رسمیت پیژندلو پورې به دا پروسه ادامه پیدا کړي او بلاخره طالبان او د افغانستان حریم دغه انزوا څخه خلاص
او دا شرایط خورته ملګرو ملتونو په وار وار تکرار کړي دي چې د دوه د توافقاتو مخینه بشري حقوقو ته نورو خبرو ته اصول تر رجوع کی زه اسام سبا ودان سبا یو یادونه کوم تاسو دواړو زما وی پښتنې ته جواب ورکړو چې د طالبانو او د روسي مشترکات څه دي ځنی باورونه دادی چې مشترکات بیخی ډیر دي یو ترغو مشترکات دادی چې طالبان هم استبدادي نظام غواړي انتخاباته باندې او په داسې ډیر په دیموکراتیکو کلارو باندې باور نه لري او په روسیا کې یو حاکم ناشته چې د خپل خوخي حاکمیت لپاره اساسي قانون هر ځلی بدلی کله قدرت صدارت ته ورکی چالت صدر اعظم شي کله او د 28 کال ته په حاکمیت پاتې ده دوه مشترکات په سیمه کې د چین د کومونیست ګوند سره دي چې ورته استبدادي حالت دی یو واحد ډاله ده چې په 25 کال کېږي یو 25 کال کېږي چې په چین حاکم ده بل مشترکات د ایران سره ورتواله ده چې په ایران کې څو څلويخ کال شو چې یو حاکم ډاله ده په خپل منس کې په نوم د انتخاب یا هر څه چې تاسو ورته د جمهوریت ته خطاب وکړو په دا ډول باندې ساتي یعنی په یو ډول په دغه سیمه کې واحد ډلې د یو واحد دیت سره حاکمیت کوي او په لسیزو دوام کړي چې فکر کوي چې طالبان هم دینه الهام اخلي چې هم دغه روایت به دوی مخکې وړي دا یو ټکو دویمه مسله په دغه ټوله برخه کې د سیمې د همکارۍ په برخه کې یو مهم عنصر د پاکستان نقشه چې زه غواړم د ودان صاحب نظر په دې کې واخلم چې په دې سیمه ایزه ائتلافونو کې یا په دې روابطو کې لکه طالبان د روسي چین او ایران سره خو ارتباطات لري په دې کې د پاکستان نقش تاسو څنګه ارزوي ودان صاحب که تاسو ویوي ځکه پاکستان اصلا د طالبانو یو پالون کې هیوات یا بانی به خې ګڼل کیږي
اساسا که د پاکستان کرنه په افغاني سیاستونو کې وسیرل شي پاکستان معمولا افغاني میدان ته تو مخه سیاستونه پر مخ وړي ده او سم پر مخ وړي اخرنۍ انکشافات چې د پاکستان او امریکا د اړیکې د بیا خېدو یو بهیر من سره غي هغه هم د خاطر چې پاکستان هغه مالی کومکونه چې د غرب او امریکا او د امریکا د اقمار څخه ترلاسه کول د روسي او چین څخه نشو ترلاسه کول نه شي ترلاسه کول بنا پر دې پاکستان یا واربیا د افغانستان میدان ته په دوه ارخیزو سیاستونو راوڅرخي چې یو خواته غواړي چې امریکایان ته امتیاز ورکړي د افغانستان په میدان کې او بل خواته هم هغه اړیکې چې دوی د شانګهای له سازمان له خوا او هم هغه اړیکې چې دوی د چینایانو سره لري د ګاډي یو وخت پیسو اقتصادي اړیکې سره لري دغه لوبه ځان آماده کی او پاکستان د طالبانو د بنسټ ایخون کې یو وخت پیسو ملوت کې یو وخت پیسو د کې یو وخت پیسو دنه طالبانو کې خوی ریزرفونه لري دنه ان پاکستان په دې دوه مخ سیاستونو کې غواړي طالبان واسه هم د امریکا او ناتو د امتیازات ترلاسه کړي او هم د دیخوا د هغوی د رقیبو هیوادونو چې چین او روسیا او ایران د هم ترلاسه کړي. هم فکر کوم چې دغه لوبې تر څو وار د مخې تکراري له نقطې نظره تر یو اندازه د روسانو اعتماد، د ایرانیانو اعتماد او هم د چینایانو اعتماد د افغاني سیاستونو کې لاسه ورکړی دی. وګورو چې امریکایان څنګه افغاني سیاستونو بیا پاکستان ته څه امتیازات ورکوي او دوی به څه معاملات سره کوي.
مننه ودان صاحب. اسان صاحب، که تاسو کوم تبصره کوئ د پاکستان په نقش په دې اوسنی سیاستونو کې چې طالبان ورورو تعامل ساتي د روسانو سره یا چین سره او حتی سفارتونه سفیران یو بل تماریفي کړی دي، اما پاکستان برعکس انتقادونه لري چې دلته تروریزم تمویلېږي او د پاکستان امنیت ته خطر پېښ کړي. په دغه اړخ کې که تاسو تبصره راکړئ زه به دویم بحث دویمې برخې ته د بحث سم.
مننه اشنا صاحب. اصلا خو پاکستان داسې دی چې نه یوازې د طالبانو سره اړیکې دغسې ژر تغییر وکړ، بلکې پاکستان په تیرو 500 کلونو کې د ټولو د افغانستان د ټولو حاکمیتونو په وړاندې چې په مرکز کې درلودل هغوی پاکستان په یو شکل د اشکالو خپل نیابتونه تربیه کړي. تاسې وګورئ چې د داوود خان د حاکمیت په وړاندې هلته ډلې ورغلې د توکیه شروع کړی د حزب دیموکرات په مقابل کې لاس کاله وجنګیدل د شوروي د اشغال نه په استفاده باندې نیابتونه ورزله او هغه ته ملي روحیه نه بلکې داسې مذهبي روحیه ورکړل چې د پاکستان سره ورولې ولري چې ته ملي روحیه ورکړې به پاکستان هم د خپل ګټو د دفاع لپاره یو فکر روزلې وي. روسیه به د مجاهدینو په مقابل کې هغه د طالبان را پیدا کړل او په دغه شل کال کې چې د اشغال پر روایت باندې طالبان جنگیدل تر شای پاکستان ولاړ او هغه وسلې او پیسې ورکولې کورونه هلته لابي کوله حتی د په دوه کې د دوی د دفتر د خلاصولو لپاره هغه سره مرسته وکړل او داسې ونمول کېدل چې د طالبانو تر ټولو نږدې دوست په دغه سیمه کې پاکستان دی. او داسې هم وه ولې دغه اوس چې د طالبانو سره یو رقم فکر پیدا شوی دی چې غواړي چې په افغانستان کې یو قوي مرکزي حاکمیت وجود ولري او د پاکستان له احتیاج آهسته آهسته خلاص شي، دغه پاکستانیان د طالبانو په وړاندې هم نیابت روزي او روسان چې ډارېږي د دې نه ډارېږي چې دغه نیابت چې اوس د طالبانو په وړاندې جنګیږي چې په سر کې داعش دی دا د امریکای لخوا نه او د غربي استخباراتو لخوا نه د پاکستان په لاسونو باندې تربیه کیږي او بل اخر به داسې شي چې دغه ډګر به د افغانستان د طالبانو او د داعش او د نورو ترورستانو لخوا د مرکزی آسیا او د روسیې په ضد باندې وکارول شي. نو د پاکستان نقش همدا دی، پاکستان د ټولو افغان حاکمیتونو په وړاندې نیابتونه روزلي دي او طالبان هم د دغې قاعدې نه خالي نه دي.
مننه. د پاکستان حکومت معمولا دا اداوي ردایي، نو دلته چې نماینده موږ سره نشته، د پاکستان حکومت دا وایي چې موږ هم افغانستان غواړو او دا په خپل د افغانانو خپل ترمنځ بي اتفاقي ده، یار څه چې ده د دوی خپل ستونزې دي او موږ ته امنیتي ستونزې جوړې کړې. په هر صورت زه دویم بحث رازم وخت سمنګ کم دي که مختصر جواب راکې ودان صاحب تاسو ما وسن صاحب نو من کولې شو دا دوه درې نورې پښتنې بحث سره وړو. منګه د روسیې په اهداف او یا مقاصد د چین او د گاونډیانو وغږیدلو غواړم لګ نظر تاسو په دې واخلم چې طالبان څنګه دیت لري، څلر لید لري د افغانستان لپاره. طالبان اصلا د روسیې نه مثلا ایران نه او د چین نه د څه ډول اهدافو لپاره یا په کم بنا باندې غواړي چې اړیکې ټینګي کې وساتي درالې چې د خپل افغانانو د انا سخت انتقاد لاندې دي. ودان سپ
اساسا طالبان چې داخلي مشروعیت په هیڅ شکل کې نه لري او غواړي چې بین المللي اړیکې پراخ کړي او ترلاسه کړي، نو د دوا مخالفو قطبونو چې روسیا، چین او ایران رقابت د غربي هیوادونو سره د امریکا تر مشایلاندې حد اکثر استفاده وکي، د دغه اختلافاتو د استفادې په اړه تر اوسه دوی د هم امریکایانو ته لاس خلاصي چې باید روسان او حسابي او مقابل لوري او حسابي او هم دی خواته روسانو سره نږدېواله خې تر هغه چې امریکایان او حسابي او په خاص ډول د دوه د دریمې کانفرنس ملل متحد په دایریږي په دغه درشل کې دغه رقابتونه حادث شوي دي. زه فکر کوم چې د روسیې آخرنی اقدامات هم د دې خاطر دی چې خپل موازی راتلونکي کانفرنس کې لا مستحکم کړي. بنان طالبان د دغه سی یو تاکتیک په لرلو سره غواړي چې حد اکثر خپل بین المللی مشروعیت یا حداقل نسبی مشروعیت دپاره سوی استفاده وکړي او
یعنی طالبان خپل غټه لاس راوړنه تر اوسه پوری په میډیا کې یا په مطبوعاتو کې دا غنی چې امنیت تضمین کړي، اما سخت انتقاد د طالبانو په واکمنۍ داده چې د امنیت کاذب دی او استدلال دا کیږي چې مثلا د خزو په وړاندې بد چلند کوي، تعلیم نه محرومي کړي دي، صحی چارو کې خرابي ډیره ده، بشري بحران اوج کې ده، بشري زیربنا ځای کیږي،
د
قانونو بالکل د قانونو بے مسؤلیت او بے باک استخراج روان دي،
اجتماعی امنیت نشته، سیاسی امنیت نشته، فرهنگی امنیت نشته،
یعنی
امنیت خو یوازې یو بود نلري.
همداسه ده اوس خبره ده چې د دې ټولو ستونزو سره چې تر ډیره دا نړیوال بشري نورمونه ګڼل کیږي، ولی روسیا او چین غوندې لوی قدرتونه چې هغه په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د دایمي استازو او د ویټو صلاحیتونه لري، په خپل د دغه خپل نورمونو خلاف د یوې ډلې سره غواړي تعامل وساتي. اسان صاحب کله مختصر نظر راکړي تاسو.
مطلب ویل شم چې طالبان نه د دې اهلیت لري او نه د دې صلاحیت لري چې په نړۍ کې د یو ښه دولتداري او یا د اسلام د یو ښه انزور د ښکارا کولو غلګوسی او نړۍ ته د ښکارا شي چې اسلامي نظام دغه سي متمدن نظام دی او یا د طالبانو نظام دغه سي نظام دی چې ټول خلک راضي او د خلکو لپاره سہولت راولي. دوی امنیت د ادری امنیت ده او په ادری کې بالکل نغلای نه سړی وژنې نه بل په ادری کې څوک څه کوي او څوک چې په خپل باندې کلک لاس نیولې چې د خپل نه مې د خبرو ونسي چې مولا صاحب خپه شي بیا سبا باندې کې یا به موږ وایي پرمټ کوي نه سیاسي دغه خبره موجوده ده او نه کوم بل مدني دوی ولګو نشي کېدل. ولې ما تاسو ته عرض وکړ چې طالبان د افغانستان حاکمان دي، په زور راغلي دي او حاکمیت ساتي. ټول هغه قوتونه چې د دوی حاکمیت ته ګواښ دي طالبان هغه په وړاندې جنګيږي، مثلا داعش د دوی په وړاندې ګواښ دي او نه غواړي چې په خپل مقابل کې داسې یو قوت پاتې شي داعش ته ورته چې هغه د طالبانو حاکمیت وننګوي. بل هر قوت نړیوال قوت یا ملی او سیمایز قوت چې د طالبانو سره په دغه لار کې مرسته کوي او دوی په شاټ په ای الله
سره
د طالبانو
بل
طالبان د دې اهلیت نن لري چې دوه کټه ستراتیژي جوړ کړي بیا
مننه آسان صاحب او ودان صاحب ډیره ډیره مننه کوم تاسو نه ما سره نورې پوښتنې وي خو زمونږ پروګرام پای ته رسیدلې ده. تاسو نه کوم ودان او درنو لیدونکو دا اوسیلینم ډیره مننه چې د حایل دا بحث هم واوریدو او هم لیدو هیله ده چې شریک کړئ.